آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان مشمانو ته نور سندري هم ووي.
له دې سره د لسنیوي بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له سیفي الله ستانک زین اوري.
د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمېر افغان ځواکونه محاصره کړي. د پنچیر مرستیال والی امین صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمېر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرامه کړي، خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکري سر کړي. د بازارک د سنګانه کلي اوسیدونکي د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په غبرګون وتلي وو. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قومندان ټاکل شوې. همت روسلغه د کابل امنیه قومندان شو چې په خوانی امنیه قومندان امان الله واحدی په کابل کې د نامنیو د زیاتیدو په خاطر لری شو. سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څخل وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر همدا مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن باګن سره په لیتوانیا کې وګوري.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ azadiradio.com. د اونۍ په بحث کې د کابل د ناامنیو پر علتونو بحث سوی دی. مخکې تر دې چې دغه ګردی میز خپور سي، د کابل چوبره چاپ رسپانو ته ناجیه صاحبی کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی د پاکستان له لورې په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده. په سرمقاله کې دا شوی چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره ترسره کوي. رسپانی لیکلي پاکستان هیڅکله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه ده ایښې، خو اوس په ظاهره کې د پیسو وینځلو د سار یوې ادارې تر فشارونو لاندې دا بندیزونه لګوي. سرمقاله کې راغلی پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالی اقدام څخه ځان وژغوري. پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف آی ټی اف له خړ نوملړ نه د وتلو لپاره تر فشار لاندې دی. افغانستان ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډېره طالبانو ته امتیازات ورکوي. ورسپانې ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړې نه یوازې د طالبانو د کړنو مخه نه نیسي، بلکې هغوی ته دا فرصت هم ورکوي چې د یو سیاسي ځواک په توګه میدان ته راودانګي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د علي پور په نامه د یو غیر مسؤول کس په بیان ولو ټینګار کړی. ورځپاڼې دا کړی چې دغه غیر مسؤول وسلوال د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د کندهار 15 اوسیدونکو تښتولي او تر دې وړاندې هم ناقانونه کړنې کړي دي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې علي پور په یوازې توګه دغه کار نشي ترسره کولای، بلکې په ویناي د نوموړي تر شا نور لوري هم ولاړ دي چې حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. سرمقال لیکونکي په هغو چارواکو هم غږ کړی کوم چې د علي پور د خوشي کولو ضمانت یې کړی او لیکلي دغه چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې نوموړی عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
کابل نږدې هر ورځ د وې چاودنې شاهد دی. ولایتونه هم نږدې لوړت برخلیک سره مخ دي، خو په یو توپیر د ډیرو چاودنو مسؤلیت نه منل کیږي. هاو هغه چې په لویا کچ کیږي لکه په کابل کې د سیشن به د ورځې راکټي بریدونه چې 15 حوزي په نخ کړی پړی داعش ډلې ومنله. هغه ډله چې د افغان حکومت لخوا ملا ماته شوی بلل شوی او د ډیرو مهمو مشرانو د وژنې او نیونې خبرې هم ورکړه ده. ځینې پوښتنې مطرح کیږي چې د دې ډلې د مهمو مشرانو د نیونې او وژنې سره سره بیا هم ولې دا ډول بریدونه کیږي. روان کال نسبت د طالبانو په پرتله خونړۍ حمله داعش ډلې کړي. په کابل کې د سکارو مذهبي عبادت ځای په نخښه کول، د ننګرهار په محبس بریت او ځینې نورې حملې چې ډېر تلفات یې درلودل د دې ډلې لخوا شوې دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمانه شنونکی کابل خان تدبیر، شنون کې عبدالباری عارض او د کورنۍ چار وزارت ویان طارق اریان صاحب دي. زه خپل درې واړو ملمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. بحث به زه له ښاغلي تدبیر صاحب نه پیل کړم. اوله کې تدبیر صاحب، لوی بریدونه مخکې تقریبا یوازې طالبانو کول، اوس د داعش لخوا د دې بریدونو کول څه ښایي؟ آیا بله جګړه تر بل بیرغ لاندې پیلیږي؟
مننه. سلام تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه د فکر کوم په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلنه غمیزه حکومت کې چې تر ډیره بریده پورې د افغانستان ګاونډ ښکیل ده او هغه دا پروژې په قرارداد باندې اخلي او تمویلیي، افغانستان کې د جنگ د ختم آثار تر اوسه د داعش له هغه سره یو ځای دي، حزب ولایات او ځینو نورو نومونو تر عنوان لاندې کومې پروژې چې راڅرګندېږي په دې کې د افغانستان ګاونډ ده. موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي په حقیقت کې هغه مرجع افغانان کاملا دقیق په دې مسله باندې پوهیږي چې کومه مرجع چې چا ته وغواړي مسؤلیت ورکړي هغه په هغو باندې اړي او د هغو تر عنوان لاندې مسؤلیت اخلي. په حقیقت کې دغه ډلې تاسو یو د کډادې سیمې جغرافیا لږ مطالعه کوي، دلته موږ خلاص سرحدات نه له مرکزی آسیا سره لرو، نه له ایران سره لرو، موږ له یو هیواد سره خلاص سرحدات لرو چې هغه د ډیورنډ کرغړې نه کرخي آخوا لوی لاس لري او هغه د غوب کنټرول کې ده. دغه پروژې معمولا هغه مال ته ډیزاین کیږي او په دغه تیر پنځه څلوېښت کلنه غمیزه کې په افغانستان کې د دوی له خوا نه دومره لوی ظرفیت روزل شوی ده چې هغه هیڅوک، یعنی داعش طالب هیڅوک د هغه شاته ونه درېږي. دوی د دې توانمندي لري چې په افغانستان کې دغسې مسایل لکه پرون د افغانستان د ازادۍ د استقلال د ورځې جشن، د کابلیانو خوشحالي بېرته په غم اړول او بېګناه خلق وزل او زخمي کول، دوی د دې لپاره یو لوی ظرفیت لري چې له پخوانیو مجاهدینو رانیولې بیا تر ننه ټول ډلې چې له دوی سره په دې مسایلو کې ښکیل دي، په دغو کې د دوی خپل ظرفیت وجود لري او دا کار کېږي. هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یوه بله پروژه د جوړېدو په حال کې ده چې هغه باید همدغه جنگ ته ادامه ورکړي، دا چې هغه به داعش وي یا به کوم بل نوم ولري. ولې زه فکر کوم چې جنګیالي او ظرفیتونه به همغه وي چې په تېر څلوېښت کاله کې دلته آمده شوي دي او د دوی لپاره کار کوي.
ډېره مننه تدبیر صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو ته راګرځم. اریان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. زما پوښتنه د تاسو دا ده چې د وروستیو نامنیو چې نږدې کابل کې هر ورځ دعا یا هم یو چاودنه کیږي، د دې سربېره راکټي بریدونه کیږي، ولایتونو کې هم نږدې همدا حال دی، دلیل څه شی دی؟
سلامونه تاسو ته. د فکر کوم د تاوتریخوالي مسؤلیت طالبان ته مربوط کیږي چې هغه یو لوی چتر ایجاد کړی دی. پرونی عمله او نه عمله دا ټول دغه نوی موج د خشونت د طالبان رامنځته کړی دی او غواړي چې د خلکو په روان باندې لوبې وکړي او د رواني په لحاظ باندې خلکو ته یو اغیز واچوي. نو په دې اساس باندې د دې مسؤلیت د مونږ په فکر باندې د طالبان ته مربوط کیږي او مونږ هم خپل اقدامات کړي دي. د بخښي له مخکې او په دې برخه کې یو لوی شبکه هم مخکې نیولې دي چې دوی د ماینونو په ساختساز کې دخیل وو او هغوی ورک شبکې هم فکر کوم چې د هغوی په تباني باندې غواړي چې دغه موج د خشونت افزایش ورکړي.
آریان صاحب، د تدبیر صاحب خبرې تاسو واورئ دي. هغه ویل چې ظرفیت د جګړې په افغانستان کې کیږي، البته هدف لدی د ظرفیت د جګړې نه دغه تاوتریخواله ده چې افغانانو سره کیږي، یو بستر دی او تاسو دغه بستر تقریبا په خپلو خبرو کې طالبان یاد کړ. که طالبان داعش بیا څوک دی چې مسؤلیت یې مني، لکه د راکټي بریدونو مسؤلیت چې په کابل کې پنځه حوزې په نخې کړي؟
دا منبع ډیر مهم ده چې منبع د تروریزم کوم ځای ده. مونږ تاسو ته معلوم ده چې منبع د تروریزم مونږ سیمه کې کوم هیواد ته کدای شي که طالب یې که لشکر د طیبې که القاعده دا ټول فکر کوم چې یو نږدې اړیکې او ځان سره لري او غواړي چې د تاوتریخوالۍ افزایش ورکړي. زمونږ په فکر باندې چې هر څوک خشونت رامنځته کړي لوی چتر طالبان مسؤول ده، که دا داعش هم مسؤلیت ومني او طالبان مسؤلیت نه مني، د مونږ په فکر طالبان مسؤول دی او د مونږ موقف د داعش د نورو تورستي ډلو پر وړاندې د مونږ موقف واضح ده، مګر د طالبانو پر وړاندې هغه حسنیت چې مونږ ښیو هغه باید یو منفي برداشت نه وشي، دا یو
قوت حکومت حسنیت خائی وای چې د چتر یا بستر را جوړون کې طالب دے او بیا لدی حسنیت د داعش په نوم باندې کې استفاده کیږي او خلک پکې وژل کیږي، فکر نه کوي دا خپل د افغانستان د خلکو سره یو ډول ظلم دی؟
بالکل دا خشونت دا موج دا خشونت دا یو لوی ظلم دا لوی
خدا ظلم، یعنی تقریبا چې تاسو ورته توجیه ورکوي په دې ډول الفاظو سره.
نه منظور می دا چې د دغه موج د خشونت څوک چې مسؤلیت هم نه اخلي او څوک چې داعش په نوم مسؤلیت اخلي، موږ فکر کوو چې دا ټول یو دی، یعنی ځان سره ډېر نږدې اړیکې لري، دا چې بلا اړیکې خو دا کار نه شي کولی. دغه زمینه څوک برابرې؟ زمینه خوازی ده طالبان برابرې، طالبان دغه زمینه را مرسته کی او بل توریستی دلی چې پاکستان ته مربوط کیږي هغوی راځي او خلک وژني او حکومت فشار لاندې را وړي. نو په دې اساس دا ډېره واضح خبره ده چې موقف د مونږ د موقف د طالبانو پر وړاندې هم واضح ده، د داعش د نورو توریستی ډلو هم واضح ده. مونږ روزانه هغوی پر وړاندې مبارزه کوو، قرباني ورکوو تر څو دغه زمینه د آرامش او ختم د جګړې پیدا شي.
ډېره مننه اریان صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم. هرې صاحب تاسو ته په بحث کې خره غلاس وایم، زموږ د دواړو مېلمنو خبرې واورېدلې. داسې مال چې د داعش ډلې مهم مشران نیول کېږي، د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا په تېره یوه میاشت کې د دوو مهمو کسانو نمونه واخیستل شول، عبدالله اورگزی، اسدالله اورگزی، ابو مسلم خراسانی، چې ووجل شو او دوه نور مهمی ونیول شول. داسې محل چې دا کسان یې هم نیول کیږي یا وژل کیږي، کله چې اسد الله اورگزی ووژل شو په سبا یې په ننګرهار محبس باندې برید وشو، در حال کې چې کابل کې راکټي بریدونه وشول. نن د عبدالله اورگزی یا هم تیر ورځ عبدالله اورگزی د وژنې خبر ورکړل شو. اوس له استخباراتي او جګړیز حالت څخه وضعیت څه ډول بیانولی شو؟ هسته قوي ده که څنګه؟
تاسو ته او د میز ګډونوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. په حقیقت کې زه غواړم چې خپل نظر باندې یو تفکیک درته توضیح کړم. که داسې فکر وسي چې طالب او داعش یو دي، دا اشتباه ده. داعش یو نړیواله پدیده ده، هغه یوازې په افغانستان کې عمل نه کوي، نه په افغانستان مربوطه ده، هغه په عراق کې مو، هغه په سوریه کې مو، هغه په الجزیره کې مو، هغه سره الشباب هم ارتباط لري، هغه په ډېرو مملکتو چې د دنیا حتی په اروپایي هیوادو کې عمل کوي. دا یو مرموزه ډېر د لوړ اقتصاد لرونکې پروژه ده چې رامنځته شوې ده او پر افغانستان کې داسې خود جوش ملی واجه نه لري، بلکې یو وارداتی پروژه ده. خو غواړم چې بل باریکي درته توضیح کړم، هغه دا چې د دوستانو په صحبت کې ډېر منعکس ول چې ټوله د یو ځای څخه یادي د پاکستان څخه رامنځته کېږي او دا د غو ظرفیتونه کې. په دې هکله باید عرض وکړم چې دا ترې ډېره حد دقیقه خبره ده، اما دلته پاکستان په یوازې سر باندې دومره لوی پروژې د تطبیق نه اقتصادي توان لري او نه نظامي. دا دا د داعش موضوع چې په افغانستان کې مطرح شوې ده او تر هغه ځایه چې په جلال آباد کې ډېر کسان تسلیم هم شوه، د افغانستان نه و، ټوله د دغه ایجنسی و تر دغه خط واخوا ته، خاصتا د ورکزو ایجنسی ده، ټوله هغه خلک و. اما دا سمه ده چې د پاکستان سره راځي، خو زه په دې عقیده یم چې دا لوی پروژه ده، په دې کې نور هیوادونه د پاکستان مرستندوی دي. یو که نوي په افغانستان کې طالب او امریکا تړون سره وکړي او په ډېر احتیاط باندې هغه مندرجات پلي کوي، نو په دغه وخت کې آیا د امریکا او پاکستان ته نشي ویلی چې دا داعش چې د کومه راوستی دلته؟ دا داسې نه دي چې یوازې د پاکستان کار دی، دا نړیوال کار دی. دا د ایدیولوژی د نگاه څخه د طالبانو څخه ډېر تفاوت
لري. آره صاحب، بخښنه غواړم، یو وخت اسلام په یاد زما خو په یاد دی، نږدې میاشتو کې وړاندې حکومت یو خبره کوله، لوړپوړو چارواکو هم کوله، په ځینو سیاستوالو کې هم دا پوښتنه مطرح وه چې د سوریې داعش، د عراق داعش، هغه افغان داعش نه دی. اوس که یعنی ستاسې د خبرو په ضد باندې فکر کوم، دا مسله ده، یعنی داعش ډله هماغه ډله ده چې تاسې وایئ چې په عراق او سوریه کې حکمرانۍ وکړه، خواړه په افغانستان کې هم هماغه ډول اوسي.
بله، زم په دغه عقیده یم، دا چې ما در ته وویل چې نړیواله پدیده ده، دا د نړۍ په ډېرو هیوادو کې یو مرموزه پدیده ده، او دا مې هم در ته وویل چې په لوړ اقتصاد رامنځته شوې ده، او افغانستان دا مې در ته وویل چې وارد شوې پدیده ده. په افغانستان کې خود جوشه یا داسې ملي صبغه نه لري. نو زه دې دا هم درته وایم چې اوس د دوی په افغانستان کې نو څه کوي، د دوی د سوریې او د افغانستان د اهدافو تفاوتونه. دوی دوه هدف تعقیبوي چې هغه په سوریا کې هم او په افغانستان کې هم تهدید ورته متوجه کوي. یو هدف د ایران په وړاندې مقابله چې په هغه سلسله کې هغه زموږ پاتې میون هم شامل بولي، او یو د روسیې په وړاندې. په افغانستان ته د دغې پدیدې تحمیلول یا را داخلېدل په دغه دوه منظوره باندې رامنځته شوي.
ډېره مننه صاحب، ډېره مننه.
له همدې قبله هم روسیه ډېر د دې څخه تشویش لري.
ډېره مننه صاحب، انشاءالله بیا هم زه راګرځم، پوښتنه شته ده چې مطرح شي، خو زه به تدبیر صاحب ته هم دغه مسله مخ ته کښېږدم چې آیا له داعش زموږ تعریف یا زموږ د حکومت تعریف اشتباه دی. د نارې صاحب څرګندونو ته په اشاره، او که فکر موږ کوو چې حکومت دا ډول فکر لري چې هسته یوه ده، یعنې هماغه طالب خو بیرغ بدلون، کوم تفاوت په کې دی؟ د نظریاتو اشتباه ده او که تعریف اصلا د حکومت دپاره غلط دی؟
ګوري، که چېرته د موضوع اصلي اړخ وڅېړل شي، د موږ دوست چې کومې اشارې درلودې هغه ډېرې دقیقې دي. داعش د افغانستان دپاره داسې سوژه نه لري چې هغه د افغانستان دپاره یوه کاملا پردي پروژه ده چې حتی د افغانستان سلامتیا او د هغه نوم نه مني. بناً د دې لپاره په افغانستان کې اوسېدا، په افغانستان کې د دې لپاره ځای پیدا کول دا ستونزمنه خبره ده، تر څو پورې چې له هغه سره لویه نړیواله اړیکه ونه وشي.
بخنوارم تدبیر صاحب، ساسي بحث قطع نه کوم، خبره مو په یاد وساتئ، که سوژنه لري په افغانستان کې او د اوسېدو لپاره دغه فکر مونه لري، بیا نو څنګه کابل ته راځي، سوار لس راکیټونه له دوو موټرو توغه یو مهمې حوزې ولي، دا د څه لپاره؟
ګوري، د ما خبرې ته لږ دقیقه توجه وکړه. اردا ده چې تر پلورن پورې د افغانستان خلکو که طالب ته جای ورکاو، کور یې ورکاو، طالب یې د افغانستان د ازادۍ جنګیالی باله، او هغه په خلکو کې له خلکو سره مناسبات، له خلکو سره ناسته ولاړه، له خلکو سره په کورونو کې خپلوي، دوستي، شناخت، دا ټول ورسره درلودل. ولې هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یوه نړیواله پروژه ده، او په سیمه کې د هغه تطبیقونکی هیواد پاکستان ده. خو د موږ دپاره په افغانستان کې د هغه اصلي خبره یې ما در ته وکړه چې دلته په تېرو 15 کالو کې یو لوی ظرفیت داسې جوړ شوی ده چې هغه د افغانستان د ګاونډ لپاره کار کوي، او د هغو پروژې په افغانستان کې عملا که د هر چا سره عنوان لاندې وي، زه په دا پرونی راکټي بریدونو کې زه په دې باندې قطعاً مطمئن یم چې په دې کې هیڅوک نشته، بلکې هماغه ظرفیتونه دي چې په تېر 15 کال کې
د افغانستان د گاوند لخوانه روزل شوی دی او دغه پروژه د تورکل شوی ده. وری نن تاسو کې چرته یو ارزونه د ځان سره ولري ای اس ای او دا شبکه ده چې نه فقط په افغانستان کې بلکې په افغانستان او د باندې په مرکزی آسیا کې په چشنیا کې په روسیا کې په حتی په بالکان او کپکاس کې د پروژې عملي کړې دي او دغه پروژې د دې لپاره عملي کول ډېره مغلق خبره نه ده. د تر ټولو لوی ظرفیت چې دی لري هغه د افغانستان کې راوځلای ده. په افغانستان کې په تیر شل کال کې د موږ د امنیتي ګامونو لاري هلته حکومت کار شوی ده. په ډېر تعصب سره هغه ډېر ضعیف او دلته تر ډېره بریده پوري دا چې څوک دې پکې چې د افغاني ګټو په ځای نورې ګټې ورته محترمې دي د نورو ګټو زیات ساتندویانه کوي او دوی د افغانستان د ګټو هغه واضح دریض ونهنیولی شوی. موږ په دوامدار شکل سره له هغو سره همکار یو، موږ له داخل نه همکار یو، په دې کې هیڅ شک نشته. دا د دې خبره نه ده چې موږ په دې باندې لوی بحثونه ولرو، موږ په دې باندې پوهیږو د مسلکي خلکو په حیث باندې. یو داسې پوځي چې دوامدار مې په همدغه رشته کې کار کړی ده، زه په دې باندې پوهیږم چې د یوې دغسې موضوع هغه
ریخچیر
علایم د هغه تطبیقونکی قوت او د هغه رزیدنت قوت او د هغه لپاره موقت استخدام شوي افراد او اشخاص د کوم ځای نه راپیدا کیږي. افغانستان کې په تیر 15 کال کې هغه پروژې چې په ابتدا کې د فورکلود او علشنګو پنچیر ولسوالیو نه د داود خان په زمانه کې شروع شوي دي، له هغه وخته چې په دغه ظرفیت باندې کار کیږي تر دا نه پورې به په افغانستان کې دوی مهاجرتونه د شوروي له یرغل نه وروسته دوی مهاجرتونه رامنځته شو. افغانان په لوی لاس باندې د افغانستان د دښمن په لمن کې ولوېدل او نن هم مخ په تیرو شلو کالو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف باندې موږ یو څه چې ونه شوی کولی او هغه د موږ دپاره غمیزه ده، هغه موږ افغان د پردي ګروګان نه راونه یو تر څو پورې چې دغه افغان ته له پردي ګروګان راونه باسي، تر څو پورې چې د هغه افغان په چې د خط هغې خواته تر ګروګان لاندې ده هغه له د ګروګانونه باسي، او تر څو پورې چې ته د دغسې مسایلو مشخص ځواب ونه لرې. لکه ګورې موږ په بولدک کې تصادفي یو جنګ د افغانانو په وژلو باندې رامنځته شو د دوو قوتونو ترمنځ، ولې د هغه په دوه مورد باندې د هغه قیمت موږ په ننګرهار کې ورک. دغسې پروژې چې تمویلېږي او یا سرته رسېږي د هغه شاته یو لوی قوت موجود وي چې هغه قوت د پخوا نه دلته لوی ظرفیتونه لري. دوو ګاونډیو هېوادونو په افغانستان کې دومره لوی ظرفیتونه جوړ کړي دي چې د هغه مهارول پرالول دي چې په تېر شل کاله کې هېڅ ونه شوی کولی. داسې احساس کوم چې په نږدې راتلونکي کې که موږ چېرته په افغانستان کې یو قوي نظام ونه لرو، موږ ونه شو کولی چې د دې له اهدافو سره مخ په داخل کې مبارزه
وکړو.
په دغه مبارزه کې تر ډېره بریده د موږ امنیتي قوتونه او د استخباراتي کشتي قوتونه یا کمزوري وو یا هغو ته په لوی لاس د لویانو لخوا دا اجازه نه ده ورکول شوې چې په همدغو هدفونو باندې دوی خپل عملیات ترسره
کړي،
کله د حقوقي بشر تر عنوان لاندې، کله تر نورو عنوانونو لاندې، کله د حزب او تنظیم تر عنوان لاندې، کله د ژبې او منطقې تر عنوان لاندې. له دې سره مصلحت شوی ده او هغه مصلحت نن دومره لوی شوی ده چې تاسو د رئیس جمهور د سوګند مراسمو نه راپدې خوا ګورئ چې یو سراچه راځي د کابل د ښار د منځ نه د کابل د ښار باندې.
ډېره مننه تبیر صاحب، غواړم چې همدغه موضوع بالکل تدبیر صاحب زم غواړم چې همدغه موضوع اریان صاحب سره مطرح کړم. اریان صاحب، یو کلیشئی پښتنه همدغه ده ډېر کله له تاسو نه کېږي په رسنیو کې چې موټر څنګه ساسې له چیک پوینټ ته راتېر شو، څه ډول ساسې پولیس ونهګم، ځکه چې د دوی سوارلس هوانه چې له دوو سراچو تېرې فایر کېږي حتما نلته ښکاري، اوسپنه ده چپلکی نه دی چې تاسو نه تیره شي. زه دا پوښتنه نه کوم، پوښتنه اساسي دلته را مطرحه ده چې تاسو برسیرن یا هماغه سرسری موضوع راخلی، اما هغه چې بیخجن مسائل دي چې د تمویل برخه ده، د راتګ مسئله ده، ځای پر ځای کېدل دي، دا نه پلټئ. ولې دې ټکو ته پام نه کیږي؟
خپل ارزیابي وکړي او وروسته موندنې بیا د خلکو سره به شریک کړي. زه غواړم څو ټکي نور هم اشاره وکړم. هغه دا چې موږ تعریف د خشونت او تاوتریخوالي نه چی شي دا مخکې ما ویلي چې طالبان او داعش یو ځان سره یو نږدې اړیکې لري. دا په دا معنا ده چې زموږ تعریف د خشونت دا ده چې څوک د خلکو وجل د تاوتریخوالي رامنځته کول دا د خشونت تعریف ده او دا یو ډېر نږدې رابطه ځان سره لري او لري چې طالب او داعش هغو تورستي ډلې دي. بل دا چې د تورستي ډلو تفکیک دا ده چې طالب یو داخلی موضوع ده. بل داعش مخکې زمونږ مشران هم اشاره ورته وکړه چې داعش یو سیمه ییز او نړیواله پدیده ده. خو داعش په افغانستان کښې هم اوس فعالیت لري چې دی نږدې راستل طالبانو سره وابسته کړي دي. یعنې دوی ځان سره د تاوتریخوالي په برخه کښې همکاري کوي. بل جنګ خو تخمیلي ده، مونږ تاسو ته جنګ تخمیلي ده او زمونږ تعریف د دښمن نه چی شی ده. مونږ سره کوم دښمن تعریف وو زمونږ په فکر او د امنیتي سکتور په فکر باندې دښمن هر هغه څوک چې زمونږ خلک وژني هغه زمونږ دښمن ده، زمونږ دښمن ده او مونږ به د هغوی پر وړاندې خپل اقدامات کوو. او که دا طالب وي، دا داعش وي، دا هر څوک شي د یو لوی تعریف محسوب شي او خلکو د خلکو وژنو خاطر باندې اقدام وکړي
ډېره مننه. زه به د خپلو دواړو نورو میلمنو تدبیر صاحب څخه او عارف صاحب څخه که لنډ لنډ ځوابونه را ته راکوي د یو سم تفکیک په خاطر باندې که هغه په کور د نه اوسي هغه ډول چې عارف صاحب او تدبیر صاحب دواړو ته اشاره درلودله د یوې لارې په توګه باندې حد اقلا چې صحیح حل لاره را مطرح شي او وشو کولی په کور دننه د ځینو جهتونو څخه هغوی چې ملاتړي بلل کېږي یا د جګړې لپاره بستر برابروي د هغوی دپاره اقدامات وشي او یا هم په کلي شکل باندې د دې ډول هغه اصلي هسته چې ده د دې ډول بریدونو هغه له منځه یوړل شي د حکومت دپاره به ستاسې مشورې څه وي؟ تدبیر صاحب تاسې او پسې عارف صاحب لنډ لنډ ځکه ځواب کرا کوئ مهرباني.
ګورئ، موږ دا اوس له ناټو سره او له امریکا سره امنیتي تړونونه لرو په همدې شکل سره نور نړۍ نورو هیوادونو سره مخ کولای شو په ډیرو واضح الفاظو له همدغو هیوادو سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو له ادرسه خپل ټول مشکلات په مشخصه توګه باندې مطرح او د هغو نه د هغه جواب غوښتونکي واوسو. یوه خبره. دومه خبره، په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ارګانونو کې ژوره اصلاح او د هغو ته په هغو کې د داسې افرادو او اشخاصو استخدام چې هغه د افغانستان ګټو ته تر بل حد سوژمن وي او هغو ته خلاص لاس ورکول. دا اوس د موږ وزیر داخلي، وزیر دفاع، د موږ د ملي امنیت رئیس دا یو هم په خپلو کړنو کې آزاد لاس نه لري تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې آزاد ونه اوسي، تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې ملي برخورد له مسایلو سره ونه لري تر هغه وخته پورې موږ نشو کولای چې دغو غبیزو مخه ونیسو.
ډېره مننه عارف صاحب مهرباني.
زه فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره اړینه ده چې څونه چې ژر امکان لري دا اساسي حل لاره ده. څونه چې ژر امکان لري بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني، دغه د بندیانو د خوشي کېدلو لړۍ پای ته ورسوي او ژر تر ژره د طالب سره داسې یو موافقې ته ورسېږي چې افغانستان یو موټی کې متشکل کې په هغه صورت کې د داعش موجود وي خو ډېر به په ضعیفه حالت کې وي او په تدریج به د منځه ولاړ شي ځکه چې طالبان ډېر سخت جګړې په ډېرو ولایت کې د داعش سره کړي.
ډېره زیاته مننه. او اریان صاحب، آیا د دې ډاډ څومره خلکو ته شته دی چې د هغو هستو د لمنځه وړلو لپاره کار کېږي چې د دې ډول بریدونه اصلي عامل دي؟
موږ خپل اقدامات کړي دي مخکې او اوس هم د امنیتي تړون په اساس زموږ پلانونه ډېر منظم روان دي. زموږ ټول شبکې چې په دې برخه کښې فعاله دی، ځینې شبکې موږ نیولې دي او ځینې نور هم تر تعقیب لاندې دي چې موږ د انکشاف په لحاظ باندې دا جزئیات ځان سره ساتو او انشاءالله تر انکشاف وروسته دغه جزئیات تاسو سره او خپلو هیوادوالو سره به شریک کوو.
د پوځي چارو شنونکی عبدالباری عارف صاحب، د پوځي چارو شنونکی کابل خان تدبیر صاحب او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب، له تاسې درې واړو ډېره مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړو. درنو اورېدونکو، تاسې هم په پاک الله سپارم. علامه
پنځه
ویشت دقیقې دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه
حکومت
وقت جکره
ده ازادی رادیو اونیز بحث.